کې د اړیکو په اړه د ملګرو ملتونو د راپور جزئیات مو اوریدل او همداراز په دې اړه خبرګونونه چې افغان حکومت وایي له دې کبله اندېښنه لري او طالبانو دا راپور بې بنسټه بللی دی. اوس هم نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو چې د افغانستان په اړه کوم مطالب خپره کړي دي. امریکایي اونیزې خپرونې ټایم په خپل پرونی غاڼه کې د ملګرو ملتونو د هغ راپور په اړه چې وایي طالبان د القاعده شبکې ملاتړ ته دوام ورکوي یو تحلیلي مطلب خپور کړی. ملګرو ملتونو په خپل نوي راپور کې چې پرون دوشنبه خپور شو، د دې سازمان د غړو هیوادونو د استخباراتي او امنیتي ادارو او فکرخونو له مسؤلانو او سیمه ایزو چارواکو سره د خپلو کارپوهانو د مرکو په حواله ویلي چې طالبان له امریکا سره د سولې د موافقې د یوې مهمې ژمنې یعنې له القاعده شبکې سره د اړیکو د پریکون په عملي کولو کې پاتې راغلي دي. ټایم په 2001 کال کې پر متحدو ایالاتو له تروریستي حملو او په هغو کې له 3000 د زیاتو امریکایانو له وژل کېدو وروسته پر افغانستان د امریکایي ځواکونو د یرغل د هغو شعارونو یادونه کوي چې ویل یې افغانستان به د القاعده شبکې له شر خلاص کړي. ټایم لیکي له 40 کاله جګړو وروسته چې د متحدو ایالاتو او نړیوال ائتلاف له 3500 زیات سرتیري پکې ووژل شول، ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سولې د یوې کمزورې موافقې په اساس له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر ایستلو ټینګار کوي. د یادونې وړ ده چې افغان چارواکو او په هیواد کې دننه شنونکو هم له پایله ویل چې طالبانو له القاعده شبکې سره خپل اړیکې نه دي پرې کړي، خو ملګري ملتونه په خپل راپور کې مشخص ارقام ښیي او وایي القاعده د افغانستان په 12 ولایتونو کې د 400 او 600 ترمنځ جنګیالي او د هیواد په ختیځ کې د وسلوالو د روزنې کمپونه لري. په راپور کې راغلي چې طالبانو له امریکا سره دوه مخې لوبه وکړه. د سولې د خبرو په شپږ میاشتنۍ دوره کې د القاعده له جګپړو مشرانو سره سلا مشورې کولې او د دې شبکې مشر ایمن الزواهری ته یې ډاډ ورکوه چې له دې تروریستي سازمان سره به خپلو تاریخي اړیکو ته درناوی وکړي. ټایم د ملګرو ملتونو د راپور همدې برخې ته اشاره کوي او لیکي دا هغه څه نه دي چې د ټرمپ ادارې د امریکا له خلکو سره ژمنه کړې وه. سټارس اند سترایپس ورځپاڼه چې د امریکا پوځ خبروي په یو مطلب کې لیکي چې په افغانستان کې د امریکا د پوځ د دوو افسرانو قاتل عبدالصبور له طالبانو سره د بندیانو د تبادلې په پروسه کې له زندانه خوشې شوی دی. د امریکا د هوایي ځواکونو ډګرمن جان دارن لفټس او د پوځ جګړن رابرټ مارچاتی د 2012 کال په فبروري میاشت کې د کورنیو چارو په وزارت کې دننه د هغو حملو په ترڅ کې ووژل شول چې نفوذي طالبانو د افغان پوځ له منځه پر نړیوالو پوځیانو کول. سټارز اند سترایپس د افغان چارواکو له قوله لیکي چې وایي عبدالصبور له دې حملې وروسته پروان ولایت ته وتښتید، خو 4 کاله وروسته ونیول شو او د دې جرم په خاطر په 2016 کال کې په 40 کاله بند محکوم شو، خو د 4 کاله حبس له تیرولو وروسته د جمعې په ورځ د مې په 9 نیټه آزاد شو. د امریکا د پوځ متقاعد افسر تورن جیمز موير چې پر دې دوو پوځیانو د حملې پر مهال په افغانستان کې و، سټارز اند سترایپس ته په ټلیفوني مرکه کې ویلي چې دای هڅه کوي د صبور د جنایت پر وړاندې پر خپله کرکه او غوسه برلاسی شي، خو نوموړی په عین حال کې یادونه کوي چې بالاخره او یوه ورځ باید داسې یو ټکي ته ورسیږو چې دې ډول کسانو ته عفو وکړو او پرېږدو چې ولاړ شي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په پاتې برخه کې تاسو د ازادۍ راډیو مجلې د 19 پروګرام اوریدو ته را بولم.
ازادۍ رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خې چارې. د رادیو مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننې غنې مو په یو شمېر هنري او ادبي مسایلو راخکولې کړې. د تیرونې د فرهنګي خبرونو سربېره مو له کندهاره د رنجو پاړه یو هنري راپور برابر کړی.
تانو د سترګو د شفا لپاره او د شایست لپاره بس سنت طریقه هم د بس دغه لپاره هم کارو. کندهار کې دوه دم دي نو زیاتره خلک کاری.
په هنر جاج کې د پېښور پوهنتون پخوانی استاد پروفیسر اسیر منګل سره د پښتو افسانې پروان بهیر خبرې کو.
نو پښتو افسانې هم د دې اثر شوه د نوی نوی افسانه نگاران پکې رالو او نوی نوی لنډه کې سیول کلې شو.
په فنکار کې به د افغانستان د علوم اکاډمۍ له غړي وجیه الله شپون سره د هغه په ژوند وغږیږو
چې ترڅو ستا د ذهن لبریز شي. چې کله لبریز شي نو ستا د ذهن نم یو څه څهږي.
په زرپانه کې به د لرغوني نورستان یو فلکلوریک کیسه اندر څنګه خدای شو اوري.
یو وخت د گیخ او ماندی ترمنز د قدرت او برخو په سر شخړې راپورته شوې.
په ادب جام کې به د کابل پوهنتون د استاد پوهان میر حسین شاه له علمی ژوند خبر شي.
فارسی هم علاوه شد به این ترتیب یک دپارتمنت مشترک از فارسی و پشتو در پوهنسه وجود داشت.
او په ریخمین خیال که به ده عباسین یوسفزی نظم واوری.
نرسان و خوین درونو تا به کچه احترام ده، داکتر تا او پولیس تا او اسکر تا می سلام ده.
فرهنګ د انساني ټولنې ټولي ټولنیزې دودیزې عقیدوي او ګڼې نورې خواوې په بر کې نیسي. انساني ټولنه د زمان په اوږدو کې په خپل فرهنګ کې ځینې زیاتونې او کمونې کوي. د یوې مشخصې انساني ټولنې اړیکې له یوې بلې انساني ټولنې سره پر فرهنګ ځانګړې اغیز کوي او همدا ده چې هر ټولنه په شوري یا غیر شوري توګه د نوي فرهنګ جوړېدو له صنعت سره مخ کیږي. بهرنی سیریالونه، اړیکې، راشه درشه، ټولنیز شبکې، د بهرنیو رسنیو فعالیت، سفرونه او داسې نور د دې لامل ګرځي چې په افغاني فرهنګ کې شوري یا غیر شوري بدلون رامنځته شي. همدا ده چې په افغاني ټولنه کې د نوي فرهنګ جوړونې صنعت په ډېری چابکۍ سره پر مخ روان دی، خو عام ولس ورته ډېر پام نه کوي. که د بهرنیو سیریالونو تاثیر ته وګورو، همدا اوس یې په افغاني ټولنه کې جوت احساسولی شو. ځینې عقیدې، باورونه، د اړیکو ډول، د لباسونو سبک او داسې نور د بدلون په حال کې دي او د دغه بدلون پر بنسټ به یو ګډوله فرهنګ جوړ شي چې ښایي بدې پایلې ولري. نو اړتیا ده چې په افغاني ټولنه کې د نوي او ګډوله فرهنګ جوړونې د مخنیوي لپاره ټول لاس په کار شو او یوازې په خپل افغاني فرهنګ کې داسې بدلون راولو چې ښېګڼې پرېږدو او بدګڼې له منځه یوسو. نو هله به موږ له پردي ګډوله فرهنګ څخه وساتل شو. په همدې هیله
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انځور.
رنجه دی ورکشی زر پاکیگی، هغه ته وایه د نکریزو خال دیگ دینا. رنجه د افغانی فرهنگ او ولسی ادب هغه مادی او معنوي توګه دی چې له زرګونو کلونو را پدې خوا کارول کیږي، خو د زمان په تیریدو سره استعمال کم شوی. د فلکلوریک ارزښت له مخې رنجه د پیغلو ښایست ګڼل کیږي. د کندهار په یو شمیر لرو پرتو سیمو کې اوس هم رنجه کارول کیږي. رنجه نه یوازې دا چې فرهنګي جنبه لري، بلکې په اسلامي لحاظ یو سنت عمل او ترڅنګ د یو افغاني دود په سترګو ورته کتل کیږي. پخوا خلکو ډیر کارول، مګر اوس دغه چاره یوازې تر کلیوالي سیمو پورې محدود شوی او په ښارونو کې یې استعمال کم شوی دی. په ورته وخت کې د کندهار رنج پلورونکي هم وایي چې ته پخوا یې د رنجو پلور کم شوی. صادق رښتینی په اړه راپور لري.
د رنجو نوم چې کله اخیستل کیږي نو د رنجو ډکې سترګې به مو ذهن ته راځي. رنجه د افغانی او اسلامي دود له مخې اوږده مخې نه لري چې کله کله د سنت عمل او د درملو په موخه او کله هم د سنگار لپاره کارول کیږي. رنجه په خوا خلکو ډیر کارول، خو اوس دغه چاره یوازې تر کلیوالي سیمو پورې محدوده سوې او په ښارونو کې په کم شمیر خلک استعمالوي. افغانان په خاص ډول ښځې د عامو ورځو سربیره د خوښیو په خاص ورځو کې رنجه پر سترګو کوي او د سینګار په توګه ګټه ځینې اخلي. د کندهار اوسیدونکي وایي دا دود ورته د پخوا پاته دی او دوی ورته د یوه سنت عمل او پخوانی دود په توګه ګوري. دوی وایي رنجه نه یوازې سنت عمل دی، بلکې د سترګو د ناروغیو په مخنیوي کې هم رول لري.
یو لور رنجه کاروم، یو لاس دولس کاله کیږي کارونه. دا نو د سترګو د شفا لپاره او د شایست لپاره په سنت طریقه هم د بازار د لپاره هم کارو. کندهار کې دوه دم دي، نو زیاتره خلک کاری، نو موږ هم په دغه خاطر باندې کارو چې دوه دم دي او ښه خوند هم کوي. سنت طریقه هم د سترګو لپاره هم یو ډول شفا ده. د زیاتره د ساره خلک ډیر استعمالي د شار خلک ډیر کم استعمالي زیاتره د ساره خلک استعمالي ځوانان مودرن سوي د زمانہ سرسوه نو د شار ځوانان نه خوشي و زیاتره نو و زیاتره د دوه دو ساره ته ډیر تللي
منم رحمت الله دی رانجه یو خو مرد کندار د خلکو دو د رواج دی بل کتابی مسله سره دا سنت کار دی نو په دا یو خو سترګې وخت وخت دغه څه خوږیږي یا شعر لویدلې بس تورې کو د طبیعت سره تورو بس په شو بد پیدلې یو خو په کشنوالي چې نه پیدلو مو خپله خو خپل مور مانا را تورولې یا داسې هم دغه وخته زه اوس سترګې مثال مو خپل هم تورو بس ام داسې مثال طبیعت سره کار وم سنت کار دی
په کندهار کې اوس محدود دکانداران رنج خرڅوي د غپلورونکو د ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل په خوا د رنجو خرڅلاو شو خو اوس دا دود کم رنګ سوی او ډیری رایونکي د کلیوالي سیمو خلک په خاص ډول شزیدي رنج پلورونکي همدار از وای چې د رنجو ډبرې د پاکستان ترڅنګ د کندهار د دوو ولسوالیو شاولی کوټ او خاکرې څخه راوړي او تر مې د کولو وروسته پلوري
ځوانم نعمت رنجو ولې اند جېش کال کې انو دغه ډبرې سره جوړو ګوره زرا شاولی کوټ بره ده انو مور سره راوړي ته مور زمې د وپ کور کې انو شاریانو باندې خصه اوس لسیاس دا په پاپا پر تلخونو کاروبار اوس نسته خو بیا هم شکر دې گزاره کیږي لجیس مال دې د سارا خلګي خالي دا سارا خلګي څنګه داین سیګناتوري انو د سارا خلګي ډیرو کې لسیاس
مانم بشار خني دا دې د کندهار په شهر کې دوه نه کاری لکه په سارا او شکاریږي دا د ډبري شي او پاکستاني ډیر ستا پاکستاني دوه د غن لري لکه د مرتس وطني رانجه پاکستانی مستا ایراچی مستا وطنی مستا ارکا مستا وطنی دا دغجی دا شاقا دا غروجی وطنی
رانجه چبار لسو کال مخکی دا اسلام ستر پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کار کردی او روست دا سنت عمل پا افغانی طولنه کی پا یو دود بدل سوی چی وست دا لمنزتلو پا حال کدی افغانی انجونی نیوازی دا چی رانجه پسترگو کار بی بلکی زینی پر مخ دا خالون و حلو کار هم زینی اخلی
زنایا وڑکیا خالا درنجو پزنایا وڑکیا خالا زورا برا زمالا رکی دیوالا زورا برا زمالا رکی دیوالا
پروفیسر اسیر منگل د پښتو معاصر ادب هغه یاد نوم دی چې نه یوازې لنډی کیسې لیکلي بلکې شعري ټولګې هم چاپ شوې دي. سربیره پر دې په پښتو لنډی کیسې یا د پښتو افسانې سلکلن بهیر په نامه یو څیړنه هم کړې ده چې د لری او بری پښتونخوا ګڼ شمېر کیسې لیکونکي پکې معرفي کړې دي او د کیسې لیکوالو پر کیسې لیکنې بحث کړي. د هنر جاج په نننې برخه کې زموږ همکار زبی شفق له نوموړي سره د پښتو افسانې اوسنۍ جاج خسته.
هنر جاج
قدرت وای چې د پښتو افسانې روان بهیر څنګه ارزوي که تاسو په افسانې ډیر کار کړی د افسانې ملک لی دي د افسانې پښتو افسانې سلکل نسل کلن تاریخ هم لیکلی نو د افسانې دغه اوس روان بهیر څنګه ارزوي دینه مطمئنه
یقینا چې زه مطمئنه من نوې کله چې څومره کار کوي دا یقینا چې د ستاینې وړ دی دغه یو وجه به زه دا وایم فیسبوک چې راغی نیٹ راغی نو دې سره کته خیال وکړي نو ادب لوستلو دپاره د ادب ډېرې زیاتې موقع د زلمی کل ته په لاس ورغلي دي نو په پښتو افسانې هم د دې اثر شوی دی نوي نوي افسانه نګاران پکې رالو او نوي نوي لنډې کیسې ولیکلې شولې پخوا موږ داوې چې په پښتو کې په کیسې ادب لکه داستانونو نه پرته د ناول خبرو کو یا په لنډې کیسې خبرو کو نو په دې کې دومره کار نه دی شوی خو اوس موږ اندازه لګو چې په دې کې کار روان دی په بره پښتونخوا کې هم په لره پښتونخوا ډېر ځلمی لیکونکي دي چې هغه دې طرف ته متوجه دي او چې موږ نن سبا کوم ستونزو سره مخامخ یو هغه دغه ستونزو انځورګری په افسانه کې ډېر په خطر کې په علامتی مراله په کې تجریدی مراله روایتي هر قسم افسانه ولیکلې شولې دلتم لیکلې کېږي التم لیکلې کېږي زما خیال دی چې د افسانه را روان مستقبل چې دی هغه ډېر روښانه دی هم دلته هم هلته
نګه تاسو د لری او بری پختونخوا په سوالو کې کایا موږ دا سوال کو چې تاسو بره پختونخوا ته هم تاسو ځای راځي دا غز لیکوال شاعرانو سره مناست لري اغیز د لیکوالو شاعرانو لیکنه ولې هغه ګوري نو آیا د هغه زی د افغانستان د کیسې لیکونکو لیکوالو د پنځونو مطمئنې چې آیا هغه هم ستاسو چې کوم معیار دی په هغه معیار خروانې دي او د هغه کیسې د پخوا په پرتله اوس ښې شوي دي
دا یو زدا خبر کوم چې د پاکستان لیکنه کې چې څومره کار الته کېږي دلته نه کېږي الته یو خدا خبره چلته مارکیټ شتا دا لندو کې څو کتاب خپور کی ناول ولیکي ابل زولیکي نو دا غي او مارکیټ شتا غا الته کې اوسي نو الته ډیر کار روان دي دلته کار روان دي اغلتم روان دي دواړو ځای کې زخمت مینه ما چې لنده کې سره ډیر خلک کلی کېږي په افغانستان کې چې کوم لنده کې سلی کلی شوي زبدا ولوم چې ما چې کوم په سلکلن چړنه کړی دان ناغه تر مخه ما کال نل سوا ولس نراواله چې په ولس کې راځي داخلي وړم به لنډه کې سلی کلی و او بیا ما دا دور چې کله ما د دې تنقیدی مطالعه کوله نو کال نل سوا اته چل وختم ایسوی میلادي ځکنه هغه باندې دا شی ودرید په کال نل سوا یو کم بندو سم کې نور محمد تر کې مخې لراځي چې دا غړون به افسانه بالکل یو دور بدلی هم دا فن په لحاظ هم دا موضوع په لحاظ ډېر ښه افسانه اغلی کلی دي ابتدا د نوی دور دا ترقی د دې افسانه نه کو د نوی کال خو بیا ترقی پسند رجحانات په کې د کلندر مومند او ګل عبدل خان زیتون بانو همیش خلیل دا خلک راځي بیا ډاکټر کبرا مظهری دا غي افسانه یا نور ډېر دغه په کې راځي خو چې نن سبا وګورم نن سبا خو حالات ډېر بدل شوی دي په افغانستان کې ډېر لنډه کیسې ولیکلې او ډېر خپ فن معیار چې کم فنی لوازمات مونږ ټاکلې دي چې کم څه کم توکي پکار دي افسانه لیکلو د پاره دا غي خیال کې اني خم معیاري کیسه لیکنه کیږي نن سبا بره
منګل سره تاسو مخ کوم یادونه وکړه چې د سوشل میډیا فیسبوک او دغه سنور د ټولنیز رسنۍ چې را مخ کې شوې را منسته شوې آیا دغه ټولنیز رسنۍ او د کیسه لیکوالو یا د شاعرانو په پنځونو باندې هغه په تخلیقاتو باندې سبد اغیز کړی دی کنه
ځنی ملګری د دې دا ګیله کوي چې کتاب لمنځه لاړو ټولنیز رسنۍ چې دی د خلکو خوځو یو بل نظر باندې ګورم او دا زدا ومه چې ټولنیز رسنۍ پښتو ژبه ادب ته ډیر زیاته وده ورکړه دغه وجه ده چې یو خو مونږ دغه په مننه دا کرخه ختم شوه آی ختم پکا څنګه ختم پکا زه دلته کې یو شیز اولی کما هغه په کابل کې خلک لولي او په پېښور کې خلک لولي هغه په لندن کې ان دنیا ټول هغه عالمی کلی چې څه ته وایي هغه ته جو نو دا خو زموږ ډیره زیاتې پیدا او ټیک ته سن نقصانات به هم می زده نه ويم چې دې ټول ټول غټه غټه ده خو غټه زما تر خیال ډیر زیاتې کی
منګل سي تاسو په لمړي سر کې یادونه کړې چې تاسو یو کتاب پښتو افسانو سره کلن تاریخ او همداسې سنور کتابونه تاسو اردو ته ترجمه کړیو نو آیا د دغه ترجمې ضرورت څه و چې تاسو د خپل پښتو کتابونه اردو ته ترجمه کړل دې اړتیا څه و ضرورت څه و
د دې اړتیا دا و چې مونږ دا وایو چې لکه څنګه د ژباړې دا یو خپل ارزښت دی د دین غو انکار ممکن نه دی چې مونږ انکار ته وکړو نو لکه څنګه پښتو ته ضرورت دی د نورو ژبو نه ژباړه کول نو دغه سي مونږ هم دا خیال وکړ چې مو په پښتو کې څه لیکل کیږي چې هغه نه هم د بهر دنیا خلک د اردو په ذریعہ خبر شي ہندوستان کے اردو ویل کی پاکستان کے ویل کی یا پزن نور والا کو کہ ویل کی ناغینا منگ دا خوج پا پختو کے ہم پختو میں وادا سے جب ادا چې پاره کې ناولم لیکل کېږي پاره کې لنډه کې سم لیکل کېږي
او آیا نور هم داسې څه پروګرام لري چې پراتونکو کې وتا سو نور هم داسې ساسر اردو توش باړې هغه به د اردو ژبې سیمو ته ولګي یا به اردو لستونکو ته وړاندې کوي آیا دغه څه پروګرام لري
او ما یو مقالې لیکلې پښتو ادب کا مزاج نو هغه ټول یو په دې دي چې پښتو مختلفو لکه پټپې باندې ما مقاله لیکلې ده په غزل ما لیکلې ده دا پښتو جدید غزل دا یولسم ستمبر نه پس چې پاغ باندې کم اغیزه شوي ده کم هغه شوي داسې نور ډېرې موضوعات دي چې هغه د پښتو ادب سره متعلقه دي نو هغه مونږ په اردو کې ژباړلي دي نو دا که خدای وسره خو دا به چاپ کوم د پاکستان په نورو سیمو کې ځینې داسې یونیورسټي شته چې په هغه کې پښتو څانګې اوسدی د ضرورت تر مخه پرانستې دي لکه اوس په لاهور کې پښتو څانګه شته په پنجاب یونیورسټي کې دغسې په اسلام آباد کې چې کومې یونیورسټي دي قائد اعظم یونیورسټي ده یا علامه اقبال اوپن یونیورسټي ده نو په دې کې د پښتو څانګې شته لکه دی ورته مشرقي ژبې وایي به نو هغې دپاره هغې کې بیا د داسې کتابونو ضرورت وي چې هغه د پښتو ادب متعلق وي او وي په اردو کې که نه چې هغې ورباندې پوهېږي چې نو هغه بیا داسې کتابونه هغې قابل قبول وي لکه زما دا پشت افسانه کې سو سال چې کوم کتاب دی دا په ایم فل کې علامه اقبال اوپن یونیورسټي نصاب کې شامل کړی
منګل صاحب تاسو یادونه وکړه چې دغه کتاب علامه اقبال اوپن یونیورسټي په نصاب کې شامل کړی دی نو آیا ستاسو دا پښتو کتاب د پښتو نسل د پښتو افسانې سل کلن تاریخ چې دغه تاسو لیکلی دی آیا د دې پښتو هم په پېښور یونیورسټي یا د خیبر پښتونخوا په کومې بل یونیورسټي کې په نصاب کې شامل کړی شوی دی که نه که نه یوازې همدا اردو په علامه اقبال اوپن یونیورسټي کې شامل کړی شوی
پښتو والا هم شامل دی لکه پښتو دلته په پښتونخوا کې خیبر پښتونخوا کې چې څومره پوهنتونونه دي په هغې ټولو کې دا شامل دی او پښتو اکیڈمی ایم فل کے دا ساتلے دے بلکہ باچا خان یونیورسٹی ولی خان یونیورسٹی دے ٹولو پختو افسانی سلکلن بہیر دا اردو والا نا دا پختو اگر دا شامل کرے دے
منگل سے تاس مخ کے دا یولسم ستمبر نوروز تا دا پختو پختو ادب دا اثرات خبر اوکڑا نو آیا دا ورستوی حالاتو 9/11 نه پس یولسم سپتمبر نه پس تا کم حالات په قبایلی سیمو کې په افغانستان کې یا په سوات کې په دغه ځینو کې رامنځته شو نو آیا دغه په دغه ادب باندې منفی تاثیر کړی
دا اوس ادب خو یو داسې عکس دی هنداره ده چې هغه پکې ټولنه پکې مطلب دا دی چې کم نمائنده او ترجمان ادبي نړۍ کې هغه د خپلې ټولنې هغه عکس پکې کتلی شي نو په پښتنو باندې چې څه تیر شو څه تیریږي نو دا ټول په دې زموږ په دې کیسه ایز ادب کې هم راغلی دی په شاعرۍ کې هم راغلی دی خو چې کم بد اثرات په موږ وش مخکې موږ خلکو به دا خبره نه منله دې ته به جهاد وي دا ډېره لویه خبره وشوله چې یولسم ستمبر نه پس هغه جهاد په فساد کې بدل شو اوس هر څوک وایي چې دا فساد پخوا به باچا خان دا نارې والی چې لکه دا مرګ ژوبله پرېږدي مینه محبت وکې اصلي خبره مینه محبت ته په سړه سې نه کینې چې څه خبره وي هغه په خبرو باندې هواره کې خو ماغه خبره وه چې موږ دا هغه سور انقلاب راغی نو هغې دومره مرګ ژوبله وشوله چې دا هغه ناپس بیا یولسم ستمبر راغی نو یولسم ستمبر خو ناپس خو چې کومه تباهي وشوه هغه هر چا ته پته ده چې صرف پښتانه په هغې کې ټارګټ شو نو دا چې کوم بد اثرات دي هغه ټول پکې رانغښتي دي ښه اثرات خو یې موږ نه دي کتلي خو د دې چې څومره جنګونه موږ ته راغلو د دې خو ټول بدې اغېزې دي چې تر ننه پورې موږ ورسره مخ یو
ډېره مننه منګل صاحب
سیرنوال وجیه الله شپون د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی دی هغه وایي چې د څېړنیزو کارونو سره سره یې تخلیقي لیکنې هم کړي خو ډېر هڅه یې دا ده چې پښتو ادب ته د څېړنې په برخه کې کار وکړي د فنکار په نننۍ برخه کې فرشتې مرسل له نوموړي سره مرکه کړي
فنکار بل شکه چې اکثره کسان له تاسو سره بلد دي تاسو پیژني دي تاسو له علمي کارو سره بشنی لري خو بیا هم د نور او روحانه کول لپاره که تاسو ته وایي چې په کومه برخه کې لیکنې کوي له څه وخت راځنه لیکنې کوي
البته دا چې ذوقي لیکنې خو د خوانه چې آزاد لیکنې هغه د خوانه کو ولې دغه د علوم اکاډمي کې تقریبا دغه څلور اتیا کال نه را پدې خو ته زدلته مقرره مو کار کوم نو دغه موږ رسمي یو مکلفیتي
کراسو دیتا چه تاسو د نثر برخه کې لیکنه کوي د نظم برخه کې کوي کپدې رڼا وچ
د نظم برخه کې خو یو څه وخت به ابتدا کې څه شعرونه به لیکل هغه وخت یو درد به وسړي سره هغه به بیا ګوره بیا کړلو خو بیا وروسته وروسته هغه د شعر نه مخه وګرځېدل او بیا نورې نثري لیکنې شولې او بیا بالاخره هغه نثري آزاد لیکنې هم بیا په کله چې علوم اکاډمي ته راغلو نو دلته بیا هغه د ادارې د طرزالعمل او د دوی د قوانینو مقرراتو مطابق بیا نو علمي تحقیقي لیکنې په یو موضوع باندې داسې لیکنې
کوي. تاسو په خپل خبر کې ویل چې په پایل کې تاسو شعر هم لیکه لغه وروسته بیا شعر د پریښود یوازې نثر ته مخه کړه علت یې څه و ولې
الاته تا و چې کده شي ماته د خپل شعر د ډیر ډاډا او د سي مطمئن او د سي ډیر خوندور کده شي معلوم شوی نه د نور خلقو شعر البته ماته ډیر خکار شوی
کله خپل تاسو شعر لیک نو تاسو د قناعت وړ نه وزکم هغه د شعر لمن پرې خودله راغلی نصر ته مګر په اوس وخت کې موږ د کسان لرو سره لدی چې هغه شعر یعنی د سي مناسب نه چې باید شعر وای نس کولای چې هغه ټول چې شعر ته ضرور دی آغا شیر کې انزور کړی بیا هم د شیر وای تاسو کسان ته څه وای د دې یو چا په صفات چې خپل هم د شیر لمن دی هم دی لپاره پری خوده
مقلد شاعران شته دی چې د خلکو پیخی کوي خو هغه سي نشي کولای دا شیر په دوه قسمه دی نو په اصطلاح لکه سمیم صاحب چې وای یو د اورت شاعری دی یو د امات شاعری دی دا اورت شاعری دی د یو زور شاعری دی دا دومره خواند او لطافت او او دغه پکې نیوی او یو د احمد شاعری ده احمد شاعری هم دغه ده چې یو احساس سړی ته پیدا کیږي یو درد سړی ته پیدا کیږي اوس وګوره ته ملنګ جان یو پیسې واده سړی لیک لوستې نه لره خو یو درد یې لره یو احساس یې لره څه قسم شعرونه یې ویلي دي چې دغه اوسم د خلکو خوښیږي واقعا یو احساس پکې دی یو درد پکې دی خلک یې اجرو او په دیرو کې یعنی ساز و سرود سره هم دښکوي یو ښه پیغام لري یو ښه خوند پکې دی یو ښه رنګ پکې دی خو متاسفانه بعضې خلک ښه تعلیم یافته خلک دي خو هغه د زور شاعري ده د اورت شاعري ده هغه دومره خوند او دومره مزه پکې نه وي نو زما غوښتنه هم د ته نه ده چې هر سړی شاعر کېدلی هم نه شي خیر دی یو سړی دی په لنډه کیسه کې خپل قلم وازمایي نورو داستاني ادبیاتو کې نثري ټوټو کې ضرور نه ده چې سړی دی یو چا پیخي وکړي او هماغه شعري دغه کې اوس تاسو وګورئ چې په کومو مشاعرو کې چې د چا شعر چې هغه ډېر هغه اصلي شعر یي او د زړه د درد شعر یي او یو سړی د خپله د فکر دغه هغه ډېر عالي خلک ډېرې خوښوي بیا وي او بیا وي او بیا وي او مګر بعضې بیا داسې چې شعر وایي د ناس خلک که خلک داسې د احساس کوي چې یاره وشرمېدلم دا شعر باید نه وی ویلي
تاسو ویل چې شعر یو آماد ده که نه یو خدای الهام ده که اوس داسې راته وایي چې آیا دغه شعر لیکل شعر ویل په مشق تمرین کېږي او که دا ځانګړی خدای استعداد دی تاسو په نظر به دا خبر څه وي
نو مشق تمرین ته هم اړتیا شته دی دیک شک نشته دی چې تبا اول د خلکو شیرونه لولي ډیر مطالعه به کې د شیرونه به لولي د خلکو دیوانونه به لولي چې تر څو ستا د ذهن لبریز شي چې کله لبریز شي نو ستا د ذهن هم یو څه څڅیږي مشکو تمرین رول هم مهم دی یعنی سړی باید د خلکو شعرونه هم واوري چې واوري بیا خپل هم دته یو فکر پیدا کیږي
که د شعر و شاعرۍ برخه پرېږدو بېرته راوګرځو د تاسو خپلو کارونو ته همدغه اوس په کوم کار باندې اخته یې البته د خپل مسلک په برخه کې د لیکوالۍ په برخه کې
علوم اکاډمي کې خو هر غړی د یوې علمي تحقیقي پروژې په ترسره کولو باندې مکلف دی او هغه د وظایفو هغه اصلي ټکی او مرکزي ټکی دی یو کال کیږي چې دغه تیره یو پروژه وه هغه مې د څېړنوالۍ د علمي رتبې د ترفیع دپاره چې هغه راویستا سره د پښتو فیل د مقولو مقایسه او پرتلنه وه هغه دفاع کړله دغه دی چاپ شوله بله علمي پروژه د څېړنپو د علمي رتبې د ترفیع دپاره چې ما ته راکړل شوې ده هغه په لرغونو ژبو کې ده او د لرغونو ژبو په انسټیټیوټ کې ده هغه د آریاني لیکدودونو څېړل دي چې په لرغونی دوره کې په منځنۍ دوره کې په معاصره دوره کې کوم لیک دودونه مروج او کوم لیک دودونه باندې آریانی ژبه ثبتېدلې همدغه سی په مجموع کې خط او کتابت تاریخ چا په افغانستان کې په دنیا کې د خط ابداع او شروع اختراع
یو خو هغه علمي پروژې دي چې تاسو دلته کار باندې کوئ هغه د ترفیع لپاره کوئ او له بلې خوا دا تاسو دنده ده باید دا ولیکئ تحقیق وکئ او علمي پروژه تایا کوي د دې په خوا کې مثلا خپل څلیکل لري په کوم کتاب باندې کار کوي شخصي
یو نیمه مقاله باندې هم کار کوم چې هغه چاپ شي او هغه مثلا د ژبوري مسائل دي مثلا د ګنړ خلکو لهجوي ځانګړتیاوي دغه کې مې یو مقاله لیکلې ده چې دوباره غور پې وکړم او یو ځلې بیا د نظره تېره کړم. دغسې د کوزي پښتونخوا د پښتنو لهجوي ځانګړتیاوي دي، په دې باندې مې کار کړی دی.
کراسو د تاسو د آثارو برخې ته څو کتابونه هم چاپ شوي دي او راتلونکي کې څه پلان لري؟
د پښتنو او پشایانو د شفاهي ادبیاتو ځینې ورته بیلګې په نامه باندې یو پروژه وه او هغه تکمیل شوله، دفاع مې کړله. هغه کتاب په 83 کال کې چاپ شوی دی. همدغسې یو بل اثر زما د لرغونو ژبو سره د پښتو ژبې اړیکې وي چې هغه هم چاپ دی. اوس دغه د ناوستا سره د پښتو فیل د مقولو پرتلنه ده، دا اثر هم چاپ شوی دی. د دې نه اخواته د افغانستان ځینې ولسي کیسې دغه ترجمه ده چې تربیې معلم د ریاست بعضې تدریسي کتابونه و، چې مثلا خط تدریس د مسیحي سیلاني تاریخ، چې دا یو علمي پروژه وه، ما ترجمه کړو، دانش چاپ کړی دی.
نورستان د افغانستان د هغو لرغونو سیمو څخه یوه سیمه ده چې په لرغونی استوري ادب کې ګڼې استوري په نوم ثبت شوې دي. د گیخ، ماندی او اندر د دریو ارباب الانواو کیسې هم شته، خو تر اوسه په دغه برخه کې لیکوالو ډیر کار نه دی کړی. لکه څرنګه چې د یونان او هند استوري کیسې ډیری مشهورې او مهمې دي، همداسې د نورستان د ارباب الانواو کیسې مهمې او مشهورې دي. د زرپاڼي په نننۍ پاڼه کې د نورستان ولایت یو لرغونی استوري کیسې دراورو.
د نورستان اندر څنګه خدای شو؟ لیکوال په هنیار محبوب شاه محبوب. لمیلاده شاوخوا 2500 کال وړاندې د نورستان د واما په سیمه کې یو ډله خلک اوسېدل. دوی د بیلابیلو خدایانو لکه اور، المار، زمری او داسې نورو عبادت کاوه. د دغه سیمې خلک اکثره په مالدارۍ بوختو. دغه وخت له روان تمدن نه ډیر لري پاتې وو. په دغه سیمه کې درې ورونه، کیخ، ماندی او اندر یا اندرا هم اوسېدل. دا ورونه د کلي د نورو خلکو سره په توپیر د کلي له مخکښانو څخه وو. ټولو ورونو غټ هډونه او لویې خېټې درلودې. دوی د کلي په نورو خلکو زورور وو. د کلي په ټولو چارو کې د دوی مشوره او خبره له بل هر چا مهمه وه. گیخ لخلوی ډیر چالاک او د جرګو مرکو سړی و. هغه به تل د ښځو او نرانو جنجالونه حلول، او که به کوم چا د هغه فیصله ونه منله نو هغه ته به یې داسې سزا ورکوله چې بیا به د ده له ویرې هم بل چا جنگ ته زړه نه ښه کاوه، او یا به یې د ده فیصله په آسانۍ منله. ماندی بیا په بزګرۍ کې لوی مهارت لاره، او د ونو، بوټو او فصلونو په وختونو پوی و. د دغه سیمې خلک هغه ته په ځانګړي عقیدې قایل وو، او کله به چې د دوی میوه‌دارو ونو او فصلونو مرض وکړ، له ماندی به یې مشوره اخیسته، او د ماندی په مشورې او د آبه هغه مرض ختم شو. خو ایندر یا ایندرا چې تر ټولو کشر وو، کوم ځانګړی مهارت یې نه درلود. دی ډیر ځیرک او هوښیار وو، نو ځکه خو د خپلو دواړو ورونو لپاره مشاور وو، او هر وخت به دغو دواړو ترې مشوره اخیسته. د وخت په تیریدو سره د کیخ او ماندی په کارونو کې د خدای نه خیره کار شوې. خارق العاده کارونه یې شروع کړل، او همغه و چې کیخ د جګړې رب نو او ماندی د کښتو کار رب نو وګڼل شو، او د دغه سیمې خلک ورته د خدایۍ په مقام قایل شول. هر سهار او ماښام به د دغه سیمې خلک د کیخ او ماندی لیدو ته تلل، او له دوی سره به یې خپل مشکلات حلول. خو د وخت په تیریدو گیخ او ماندی خپل شکلونه له خلکو پټ، او ویل به یې چې که خلک یې وګوري نو خدایي صفات یې کمیږي. دوی به تل له پردې بلې غاړې ته ناست وو، او په کال کې یو ځل به یې خپلو خلکو ته مخونه ښودل. نو ځکه به هر کال ټول خلک د دوی لیدو ته لیواله وو، او د دوی لیدیدن وروسته به یې جشنونه کول. ایندر هم د عامو خلکو په څیر د خپلو ورونو لیدیدنه بې برخې شو. کته هم د ډیر اوخیار او زیرک وو، خو لکه نه چې د سیمې خلکو ورونو ته د خدایي پسترګه کتلی وو، دی هم خپل ورونو ته له مشورې ورکولو بې برخې شوی وو. یو وخت د گیخ او ماندی ترمنز د قدرت او برخو په سر شخړې راپورته شوې او د غشخړو د دغې سیمې خلک سخت نه آرامه کړل. د سیمې خلک ایندر ته ورغلل او له هغه یې وغوښتل چې د جګړې او کښت د خدایانو ترمنز سوله وکړي. د خلکو په غوښتنه ایندر خپلو دواړو ورونو ته ورغی، دوه سوه بزی او پسونه یې حلال کړل او په وینه یې د هغوی د ناستې غولي سره کړل. ایندر د جګړې او کښت له ارباب لنواو څخه وغوښتل چې سوله وکړي، خو د دوی ترمنځ جګړه دومره ګرمه شوې وه چې تاو یې تر ایندر راووت او گیخ په یوې لویې ډبرې ایندر وویشت. د ایندر یوه پښه ماته شوه او په کور پریوت. دی په کور یوازې شو. یوه ورځ ډیر وږی شوی و، خو په کور کې یې د خوړلو لپاره هیڅ ونه موندل. یوازې په یوه لوښي کې یې د تیر کال انګور پیدا کړل. دغو انګورو خپل پخوانی اصلیت نه لاره، خو ایندر د انګورو په خوړلو شروع وکړه. تر څه وخته وروسته یې سر را دروند شو او دغه حالت خوند ورکړ. کله یې چې خدمتګاره کور ته راغله، نو له دې عجیبه او نوې خبرې واورېدې. ایندر د جګړې او کښت دواړو خدایانو ته بد رد او کنځاوې کولې او ویل یې چې دوی د انسانانو په ګټه نه دي. خدمتګاره یې کلي ته لاړه او د ایندر ټوله کیسه یې وکړه. سبا سهار یې کور ته د کلي مشران ورغلل او د خدمتګاری کیسه یې ورته وکړه. ایندر هغوی ته حقیقت ووایه او د خپلو پاتې شوو انګورو یو څه برخه یې دغو مشرانو ته ورکړه. کله چې د هغوی سرونه درانه شول، هغوی هم دواړو خدایانو ته بدرد شروع کړل او د ایندر په پښو کې سرونه کېښودل. د دغې سیمې خلک ورو ورو د ایندر په خوا راماتېدل او ایندر به هم تل له انګورو شراب جوړول او د شرابو له خوړلو وروسته به یې نوې خبرې کولې. د شرابو په نشه کې به د دغې سیمې ټولو خلکو ایندر ته سجده کوله او د یې د شرابو د خدای په نوم یاد کړ. وروسته له دې چې ایندر ته خلک د رب النو په مقام قایل شول، نو د دریو واړو خدایانو ترمنځ نښتې شروع شوې. د دوی په اړه یو روایت دا دی، کله چې د دغو دریو واړو گیخ، ماندی او ایندر ترمنځ د ځمکو ویش کېده، نو ایندر ولاړ او درې څانګې یې راوړې. یوه د زردالو داسې څانګه چې ګلان یې درلودل، بله د شفتالو یا مڼې ګلداره څانګه او دریم هم د انګور تاک یوه شنه څانګه. گیخ او ماندی د څانګو په ظاهري ښکلا تیروتل او دوه لومړنۍ څانګې یې واخیستې. ایندر د انګورو په څانګه قناعت وکړ او په دې توګه گیخ کانتیوا، ماندی پارون او ایندر ته واما سیمې ورسېدې، چې په دې توګه تر ټولو ښکلې او سمسوره ځمکه ایندر یا ایندرا ته پاتې شوه او ایندر پکې ایندرګون یا د ایندر باغ جوړ کړ. ایندر د پلونو، لارو او نورو بنسټي ځایونو په جوړولو کې هم مشهور دی. ویل کېږي د دوه زرین ښکر درلودل او د غوایي په څیر لوی ناس یې و چې له شرابو یې ډکاوه. د ایندرګون یا ایندر باغ د نورستان ولایت په واما ولسوالۍ کې لا هم زرغون دی چې د شرابو جوړولو ډېرې لویې ډبرینې چاټۍ پکې شته. په هندي اسطورو کې د ایندرا د اوبو او جګړې د خدای په نوم هم یاد شوی او د ریګویدا یو فصل د ایندرا په نوم هم ثبت شوی دی. دی د ایندرانی خاوند او د ارجونا، جیانتا، میزوسا او رسابا پلار و.
تیرونی د کابل پوهنتون پخوانی استاد میر حسین شاه وفات شو. د ادب جام په نننۍ برخه کې د اروښاد استاد ژوند ته تم کیږو.
ادب جام
تیرونی د کابل پوهنتون وتلې استاد پوهاند کاندید اکیډمیسن میر حسین شاه د 15 کلونو په عمر د ورپېښې ناروغۍ له امله وفات شو. نوموړی د کابل پوهنتون استاد او دغه پوهنتون د ژبو او بشري علومو د پوهنځي رئیس هم پاتې شوی و. نوموړی په 1925 میلادي کال کې په کندهار کې زیږیدلی. نوموړي لومړنۍ زده کړې په پلرني ټاټوبي کې کړې وې او لیسانس یې له کابل پوهنتون څخه ترلاسه کړی و. هغه د دې ترڅنګ د هند په لکنو په هانتون کې هم لوړې زکړې سرته رسولې وي. نو موړي د څه د پاسه 15 کلونو پر لپسې دندې په ترڅ کې په زورګون ځوانان وروزل او د ولس خدمت ته وړاندې کړل. په کابل په هانتون کې د تدریس ترڅنګ زیات شمیر علمي، څېړنیز او تالیفي اثار چې لزګونو ترسیږي چاپ کړل. تاریخ هند، تاریخ روابط افغانستان و انگلستان، احوال بدل، سهم مسلمانان در جغرافیه او نور په لزګونو اثار یې لیکلي دي. هغه په 2015 میلادي کال کې په یو ویډیو کې د خپلو کارونو په اړه ویلی وو.
بنامې درستری شکر بکویم، بنامې فاکولته ادبیات پښتو تاسیس شد و ما از شاگردان دوره دومی پانزده بودم. ما استادان واقعا مهربان و محترمی داشتیم. استاد بزرگوار ما مرحوم هاشمی شایق از دانشمندان اثر بود، از فارغ التحصیلان دارالمعلمین عالی امپراتوری عثمانی و بعداً و عهده وزارت چندین وزارت را در امارت بخارا با عهده داشت و پس از او که به افغانستان آمد طبیعت افغانستان را قبول کرد و در پوهنزه ادبیات هم با شاگردها رویه عالی داشت.
نوموړی استاد په 2000 کال د مئی په میاشت کې د زړه د ناروغۍ له امله له هیواده بهر د مسافرۍ په ژوند کې وفات شو. اباسین یوسفزی د پښتو ژبې هغه شاعر دی چې شیری غونډ یې د ژوندانه په رنګ کې رنګ کړی دی. هغه کوښښ کړی چې ادب د ژوند لپاره وکاروي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې لا نوموړي د هغه نظم اورو.
انسان چې په دنیا کې سرکشي کړه ډېره زیاته، وختونو ورلا ملا د غرور دا سکړه را ماته، د ده د خود سری او سرکشۍ په نتیجه کې راغلي آفتونه دي په هر زمانه کې. دنیا کې نن د طب ټول ماهران ګوته پخله دي، هر خوا د انسانانو همدردان ګوته پخله دي. باریک شانی چنجی دی چې ډیر لری له نظر دی، بادشاه دی د وایرسو وای تاج هم په سر دی، مشرق یې د مغرب په درد او غم کې لوله پکړو، مسلم یې د کافرو په ماتم کې لوله پکړو. نرسانو خویندورونو ته بے کچه احترام دے، ڈاکٹر تا او پولیس تا او عسکر ته می سلام دے، مالدارو ته می خواست دے او شتمنو ته زاری دا، د خوارو دیاړمارو ودریدلی مزدوری دا، د کونډو یتیمانو او معذورو خیال پکار دے، ډیر رحم د دې خوارو په زپلی حال پکار دے. جماعت کې په مندر کې په گرجه کې الله نشتا، تر سوچ دی په زړه او په سینه کې الله نشتا. دنیا ته به مخیال وی کافران هم په سجده شول، منکر متکبر او ملحدان هم په سجده شول. راځي راځي چې بنیادم ټول په شریکا توبگار شو. راځي چې په جړه په انګولا په استغفار شو، چې زړونه مو د بغض او الحاد زنې خالی کړو. الله مو خفه کړی دی، راځئ راځئ چې راضی کړو. اے ربا اے ربا، ټول عالم د دې آفت نه په امان کې. اے ربا، ټول عالم د دې آفت نه په امان کې. راگیر په وحشتونو کې انسان بیرته انسان.
وبادا گرکڑی نڑے در بخے، وبادا گرکڑی نڑے در بخے، ولاڑ د ژوندون پورا بیڑے
زلمی کار د زلمو دے تپوس چې د غریبو څوک کوي کار د زلمو